نبودم سوخته.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېده خپرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د سلواغي دلویش 14 د فبروري 15. په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان د رواني جګړې د ختمولو اراده لري. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان خپل عسکر باسي. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم نن د کوربه جنوبي افریقا په وړاندې لوبه کوي. او په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمېر 490 ته رسېدلی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له افغانستان خپل عسکر باسي. ټرمپ دا خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي او نه غواړي چې لکونه کسان ووژني چې اکثره یې بې ګناه دي. ټرمپ یادونه وکړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. هغه وایي
In Afghanistan
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو ارادي د دې زمينه برابره کړې چې د سولې پروانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلکو وژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نورو ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي، یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړو او خپل عسکر بیرته کورونو تراستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر تر افغانستان مخکې له ترهګرۍ سره مبارزه یاد کړه او ټینګار وکړ چې کتورستان هر ځای امریکایان وګوښي لمنځه په یوړل سي. د دې خبر جزئیات هم د پروګرام کې اوریدلای سي. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې 8 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال تیر شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل سوي دي. نوموړی وایي چې د دې ترڅنګ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلو یو ډیپو هم په هوایي برید کې له منځه وړل سوی دی. په همدې حال کې د افغانستان پوځ ویلي چې پرون د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې پر وسلوالو خپل ماین چاودلی چې له امله یې 3 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او یو بل ژوبل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم نن د کوربه جنوبي افریقا په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د 2020 کال د 19 کلونو څخه د کم عمره ټیمونو د نړیوال جام د 1 مقام پر سر ده. افغانستان تر دې مخکې هم یو وار د دې نړیوال جام په اولنۍ لوبه کې کوربه جنوبي افریقا ته ماته ورکړې وه. افغانستان د جنوبي افریقا په کوربه توپ په روان نړیوال جام کې که څه هم د ګروپي دور دوه لوبې ګټلې وې، خو نیمه پای لوبې ته د وتلو چانس یې ځکه له لاسه ورکړ چې په پاکستاني لوبه بایلو. د 2020 کال د 19 کلونو څخه کم عمره د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هند په نیمه پایلوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه. سبا به بنگلاديش له نیوزیلند سره مخ کیږي او ګټونکي به په فائنل کې له هند سره لوبه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن شپه په کانګرس کې د خپل کلنۍ وینا له لارې د حکومت د لاسته راوړنو یادونه وکړه. ښاغلی ټرمپ وویل چې د ده تر ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا سوي دي، غریبي له دې هېواده په ورټولولو ده او هر څه ښه سوي دي.
I am thrilled to report to you tonight that our economy is the best it has ever been.
دوی زه خوشالم چې نن شپه تاسو ته راپور درکوم چې زموږ اقتصاد تر بل هر وخت په یو ډیر غوره حالت کې دی. زموږ پوز په بشپړه توګه راغول سوی، تاوان یې د نړۍ له بل هیڅ ځای سره نسی مقایسه کېدی او ان نور ورته نږدې هم نه دي. زموږ سرحدونه خوندي دي، کورنۍ مو شیراز دي، ارزښتونه متجدد سوي، درناوی مو پر ځای دی. د دغو ټولو لپاره زه خپل خلکو او د کانګرس ټولو غړو ته وایم چې زموږ هیواد تر بل هر وخت ډیر غښتلی سوی. ډونالد ټرمپ په دې وینا کې د امریکا د تیرې ادارې په کمزوریو انتقاد وکړ. دغه ورځ ټرمپ داس وخت د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا پیل کړې چې دی د استیزا او بخشې د استازي جرګې لخوا په څو مواردو تورن شوی او سي عملا د استیزا د محاکمې بهیر د سنا جرګې لخوا مخ ته وړل کیږي. او په چین کې د کورونا وایروس لامل د وژل شویو کسانو شمیر 490 تنه ته رسیدلی دی. په دې وایروس د اخته شویو خلکو شمیر هم تر پرون څخه باندې 43,000 تنه شوډل شوی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون هر ورځ د کورونا وایروس د تلفاتو او په دې وایروس د اخته کسانو شمیر خبروي او پاسنی ارقام پرون ناوخته خبره کړې دي. یوازې په هوبی کې چې د کورونا وایروس پیل شوی پرون 15 کسان مړ شوی چې دا په یوه ورځ کې د وایروس لامل د مړو تر ټولو لوړ رقم دی. د کورونا وایروس نږدې ټول اخته کسان او تلفات په چین کې دي، خو اوس چې دا وایروس د نړۍ نورو هیوادونو ته هم انتقال ورځ تر بلې ډیریږي، په وایروس اخته کسانو قضیه په نورو هیوادونو کې هم ثبتېږي. نن چهارشنبه جاپان ته په لار د یوې کښتۍ له شاوخوا 3,000 مسافرو لږ تر لږه په 10 کسانو کې د کورونا وایروس تایید شوی دی. د کورونا وایروس په خاطر د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او چین او نورو هیوادونو هڅه کوي چې د دې ویروس د زیات پراخېدو مخه ونیسي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 6:00 دي. د امریکا ولسمشر وای د افغانستان د رواني جګړې د ختمولو اراده لري.
په افغانستان کې زموږ د عسکرو اراده د دې زمينه برابر کړی چې د سولې فراوانو خبرو کې خپر مختګ وکړو.
دا هم ورته چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شاوخوا 300,000 جنجالي رایو په اړه خپل وروستي پریکړه څو شپې مخکې اعلان کړه. یو افغان کډواله نادیا ندیم د پاریس سنت جرمن د فوټبال ټیم ځلانده لوبغاړي ګڼل شوی ده. د خبرونې په دویمه نیمه کې د نور مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم اوریدلی شئ. د رادیو تفاجیاس د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي. هغه زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ دا خبرې کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې کړې چې جزئیات یې له صفي الله ستانکزي اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي. ټرمپ دا خبره نن کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه زیاته کړه نه غواړي په افغانستان کې لکونه خلک ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East, in Afghanistan.
لکه څنګه چې موږ د امریکایانو د ژوند دفاع کوو، موږ په منځني ختیځ کې د امریکا د جګړو د ختمولو لپاره کار کوو. په افغانستان کې زموږ د عسکرو اراده د دې زمينه برابر کړی چې د سولې فراوانو خبرو کې خپر مختګ وکړو. زه نه غواړم چې په افغانستان کې لکونه خلک ووژنم چې اکثر یې بې ګناه دي. زموږ دنده دا هم نه ده چې نور ملتونو ته د پولیسو په توګه کار وکړو. دا جنگیالي چې موږ لرو په نړۍ کې تر ټولو غوره دي. دوی یا جګړه کوي چې وایي ګټي یا هیڅ نه کوي. موږ کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختم کړو او خپل عسکر بیرته کورونو تراستانه کړو.
We are working to finally end America's longest war and bring our troops back home.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل کلنۍ وینا کې د افغانستان په اړه لدې زیاتې خبرې ونه کړې او همې د سولې د پروسې د پرمختګ جزئیات ونه ویل. کانګرس د وینا پر مهال د امریکایي عسکرو کورنۍ هم وستایل شوې. ټرمپ د تاونزن ویلیامسن په نوم د یو امریکایي افسر میرمن ایمی ویلیامسن هغه وخت د دې وینا پر مهال متعجبه کړ چې تاونزن د افغانستان له ماموریت تر و میاشتو وروسته امریکا ته ستون شوی او راسن د ټرمپ کلنۍ وینا ته وربلل شوی وو. تاونزن و میاشتې خپل میرمن او دوه بچیان نه ولیدلي. امریکا له څه باندې 300 کلونو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده. متحده ایالاتونو د 2001 کال په وروستیو کې د القاعده ډلې د ځپلو او د طالبانو د رژیم د پرځولو په هدف د نړیوال ائتلاف په مشرۍ په افغانستان بریدونه وکړل او مرسته وکړه چې موقت حکومت رامنځته او ملاتړ وکړي. امریکا او نړیواله ټولنه عملا تر 2014 کال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې بوخته وه او تر هغه وروسته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ملاتړ، روزنې او مشورې ماموریت پیل کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان تر یادولو مخکې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په هوډ ټینګار وکړ او وی ویل چې که ترهګر هر چیرته د امریکا ادبا ګواښي، امریکا به له منځه یوسي. ټرمپ د بیلګې په توګه د قاسم سلیمانی یادونه وکړه. هغه وویل سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان و، په عراق کې د څه باندې زرو امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلې مسؤول و او امریکا له منځه یووړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خدمېدو په اړه هم ولسمشر ډونالډ ټرمپ یادونه وکړه. هغه وویل امریکایي ځواکونو د انسانانو د وینو تږی د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي وواژه او د هغه خلافت یې ورټول کړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ کلنۍ وینا شاوخوا یو ساعت دوام وکړ. دا وینا تر ډیره د امریکا په کورنۍ لاسته راوړنو، ښې اقتصادي وضعې، د نویو دندو په رامنځته کېدو، پوځي وړتیاو او په پای کې هم له ترهګرۍ سره د مبارزې او یوه لنډه برخه د افغانستان په اړه متمرکزه وه.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي. هغه زیاته کړه چې غواړي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه چې اوس هم روانه ده پای ته ورسوي. ټرمپ تر افغانستان مخکې له ترهګرۍ سره مبارزه یاده کړه او ټینګار وکړ چې که ترورستان په هر ځای کې وي، امریکایان وګواښي، له منځه به یوړل سي. له کابله د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشي را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. قریشي صاحب، خبرونه ته شرغ لست، ستاسو نظر څه دی چې دغه پریکړه څومره عملي ښکاري په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو موضوع؟
زه فکر کوم د شغل ترامپ حوصله څرګندونې په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه باندې ډېر نوې نوې ځکه په وار وار کله چې د سویلي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړل، هلته پر جګړې باندې تمرکز کړی و او له هغه وروسته د ځینو تحولاتو سره او په ځانګړې توګه د افغانستان د حالات په درک کولو سره یې د سولې بهیر ته مخه کړله. نو امریکایان غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او دوی خپل ځواکونه دلته راکم کړي یا خپل حضور ته یو په یو ډول نه یو ډول تغییر ورکړي، ځکه دا هم د کانګرس غوښتنه ده، هم په ټوله کې د افغانستان د امریکا د ملت غوښتنه ده او په ټوله کې د سپینه ماڼۍ هم پر دې باندې ټینګار کوي.
نو قریشي صاحب، په خو دغه جګړه که ختمیږي یا دغه امریکایي ځواکونه چې له افغانستان څخه د وتلو دپاره چمتو کېږي، خو دوی به هم د سولې د پروسې د لارې دا پروسه مخ ته وړل کېږي چې اوس دغه پروسه له یو ډول کړکیچ سره مخامخ ده. فکر نه کوي چې بیا هم ځینې خنډونه شته؟
افغانستان څخه دا ځل غیر مسؤولانه نه وځي لکه په 1990 کې چې یو تېروتنه کړې وه هغه نه تکراروي. افغانستان څخه وځي دغه وروسته پروسه چې له طالبانو سره پرې خبرې کړي دي، دوی به یوې هوکړې ته رسېږي، له طالبانو سره د سولې تړون کېږي. بلاخره د افغانستان د حکومت او ملت خبرو پرد کې یو تړون کېږي. بلاخره به بیا دوی پریکړه کوي چې په څه ډول باندې څومره ځواکونه باسي او دلته که څوم ځواکونه پاتېږي د کوم سند له مخې او په کوم ډول به پاتېږي. یعنی داسې کوي چې دوی به سر له سبا څخه دوی خپل ځواکونه باسي او په افغانستان کې به بلاخره دغه روان کړکې چاولانجه به سرنوشت پرېږدي.
بلې، قریشي صاحب، ټرمپ دې هم مشهور دی چې وخت نا وخت فکر اوړي او بیلابیلې پریکړې کوي چې یوه د بل پر ضد وي. مخکې پاکستان د ترورستانو د خوندي ځالې په توګه غندلی وو، بیا وروسته پاکستان د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې ستایلی وو. اوس که افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وځي او هڅه کېږي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي، سیمه ییز ضمانتونه څومره ممکن دي چې افغانستان یې ترلاسه کړي د امریکا په مرسته؟
تاسو ګورئ ډونالډ ټرمپ کله یې خواته ځینې وخت ډېر توندې څرګندونې کوي او په ځینو مسایلو کې ټویټونه او د څرګندونې تاثیر لري، خو په نورو برخو کې تاسو ویلئ چې دی ډېر په تدبیر مخته ځي. د پاکستان په مسله کې هم د ډېر تاریخ له پاکستان سره سمې کړي دي، هغه پخواني پروګرامونه یې ورته پیل کړي دي. ته وخت د ایران سره یې اوسني تحولات او کړکېچن حالات بېرته یو عادي حالت ته راوستي او د افغانستان په رابطه باندې هم ورته یو فکر لري چې دوی دلته د سولې او تړونو کې مسولانه ووځي. خو زموږ امیدواري دا ده چې هم د امریکایانو او طالبانو د خبرو په ترڅ کې او هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې امریکا او نړیوال افغانانو ته پر نورو سهولتونو سربیره د سیمې د هیوادونو یو منظم داسې میکانیزمي تضمین کړی چې افغانستان په آینده کې د سیمې له وهدونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان څخه ویره احساس نکړي او د هغوی دغه روانه نیابتي جګړه یا د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی یا د دوی ترمنځ لانجه په افغانستان کې نوره ونه غځېږي چې افغانستان پرې ګواښ احساس نکړي.
ډیره مننه. په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د پارلمان پخوانی رئیس آقا محمد قریشی و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ کلنۍ وینا په اړه څرګندونې کولې. ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې له افغانستان څخه خپل عسکر باسي، هغه ویلي چې په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه پای ته رسوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوسم له رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې اچونې خونوای په تورخم بندر کې د پاکستانی لاروی ته د روډ پاس د نه درلودلو له امله افغانستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دغه خونه ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته ول افغان حکومت چمتو دی چې دوی ته روډ پاسونه ورکړي او پاکستانی لاری باید حتما روډ پاس له ځان سره ولري.
چونونه از نن روډ پاس نه خوان او د افغانستان تصمیم درسته که باید درشان روډ پاس بده، یعنی اجازه عبور از سرحد توسط لاری ها که عبور روډ پاس میکن، حتما از افغانستان روډ پاس میگیرن و روډ پاس چند جریان مشکل حل
بشه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغان حکومت له تیرو دوو ورځو د پریکړه کړې. دغه وزارت وایي سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل له پاکستانی لوري سره په خبرو بوختي څو پاکستانی موټر چلوونکي افغانستان ته د داخلي دوه روډ پاسونه ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي د اختتام له افغان لاریو د پاکستان د روډ پاس د غوښتنې په بدل کې کړی که پاکستانی لاری روډ پاس ترلاسه کړي افغانستان ته د داخلي دوه اجازه به ورکړي. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ صنایعو خنوایي چې لبی بی خودیجی مالی صندوق سره د افغانستان ریوال بانک د قرض لومړنی پړاو پیل سو. د دغه خونې د اماډیکو مسؤل کوثر رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې اړمنو خزو ته به په ځانګړو شرایطو قرضونه ورکول کیږي. اغل رحیمی زیاتوی چې د غلړې به همداسې دوام وکړي او د قرضونو د ورکټ هدف کاریګرو خزو ته د منابعو او د دوی د تولید کډیو توکو بازار موندنې په برخه کې مرسته کول دي. د افغانستان د خزو سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو لمخې د محل د غخونې شاوخوا 1500 خزو د کار د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثر په وړاندې د افغانۍ یوبای یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو سترلینګ په نه نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه درس پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زر او نوي افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې څلور سوه یو نوي افغانۍ.
اوسم یو نړیواله مسله تعقیبو. په چین کې د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او هر ورځ نور کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د وروستیو راپورونو له مخې تر اوسه نږدې 1500 کسان په کورونا وایرس مړه شوي دي. اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. سروان صاحب، لومړی خو دا وایست چې په چین کې په کورونا ناروغۍ څومره کسان اخته شوي او وروستی ارقام څه وایي چې څومره ورڅخه مړه شوي دي؟
صالح صاحب مننه. د چین په ووهان ښار کې د کورونا په نوم په ناروغۍ د اخته شویو او له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په عین حال کې په نورو هیوادونو کې د دې ناروغۍ د نښو له څرګندېدو سره د وقایوي یا مخنیوونکو اقداماتو لپاره تابعه زیاته شوې ده. د چین د روغتیا ملي کمیسیون پرون وویل چې تر اوسه نږدې 1500 تنه په دې ویروسو مړه شوي دي او څلور ویشت زره درې سوه څلور ویشت تنه پرې اخته شوي دي. پنځه شپېته کسان چې تازه مړه شوي ټول د هوی ولایت دي چې د دسمبر په میاشت کې د هغه له مرکز څخه دا ناروغي نورو سیمو ته خپره شوه.
بله څاروان صاحب، له چین نه د باندې هم دغه ناروغي خپره شوې ده؟
بله، له چین د باندې په نورو سیمو کې هم دا ناروغي په نورو ګڼو هیوادونو کې دا ناروغي خپره شوې ده او ګڼو هیوادونو ویلې دي چې لومړني کیسونه یا لومړني قضیه ثبت کړي دي. په څلور ویشتو هیوادونو کې یو سلو پنځه اویا تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د دغو یو سلو پنځه اویا تنو په منځ کې داسې کسان هم صالح صاحب شامل دي چې په وروستیو کې چین ته نه دي تللي، یعنی اصلا چین یې لیدلی نه دی، داسې کسان هم شته. خو دا د دې لپاره چې تاسو ته معلومه ده چې دا ناروغي ساري ده، له یوه انسانه بل ته سرایت کوي، هغه یو نفر کافي ده چې له چین څخه په دې ناروغۍ اخته و ورغلی وي، هغه دا مرض نورو ته انتقال کړی دی. له همدې کبله امریکا، روسیه او شمیر نورو هیوادونو چین ته پر سفر بندیز لګولی او له چین سره د هوایی شرکتونو الوتنې منع کړي دي. یعنی نه له چین څخه الوتکه پرېږدي چې دغو هیوادونو ته ورشي او نه خپلې الوتکې ته اجازه ورکوي چې چین ته لاړه شي. په پیکن کې د روسیې سفارت نن وویل چې د چین له هوبی ایالت څخه یو سلو اته ویشت تنه روسان خپل هیواد ته بیولي دي.
په چین کې د دې ناروغۍ په وړاندې څه تدابیر سنجول شوي دي؟
میلیونونو چینایانو ته ویل شوي چې له خپلو کورونو څخه راونه وزي. البته د دغو میلیونونو کسانو اکثریت د هوبی ایالت اوسیدونکي دي. د ولایت د 562 میلیونو ترمنځ نفوس لري. د هوبی د مرکز په شمول په یو شمېر ښارونو کې دوکانونه، دفترونه، عامه ترانسپورټونه او هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ دی. نو همدغه تدابیر دي او په ښارونو کې دواوې پاشل کېږي، اکثره خلکو ماسکونه استعمالوي چې مرض په مرض باندې اخته نشي.
وړم ورځ له چین څخه د باندې په فلیپین کې یو کس په کورونا وایرس مړ شو او ګڼو هیوادونو د لومړنیو قضیو د ثبت خبره کړې ده. دغه ناروغي اوس دقیقا په څو هیوادو کې خپره شوې.
دا موضوع مخکې مې اشاره وکړه چې څلورشتو هیوادونو ته دا ناروغي خپره شوې ده او تر اوسه پورې یو سلو پنځه اویا تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي په مختلفو هیوادونو کې. خو دوی ویره لري چې مرض به نور هم زیات شي او نورې قضیې به هم ثبت شي.
له اسمت سروان څخه مو واورېدل چې په چین کې د کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او هر ورځ نور کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي. د وروستیو ارقامو له مخې تر اوسه نږدې 1500 کسان په کورونا وایرس مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. ورزو د انتخاباتو موضوع ته، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شاوخوا 300 زره جنجالي رایو په اړه خپله پریکړه اعلان کړې ده. اکرام الله اکرام به نور جزئیات راکړي چې په مستقیم تماس کې راسره دی. اکرام صاحب
ډېر مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د شکایتونو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په یو خبری کانفرنس کې د هغه 300 زره رایو په اړه باندې پریکړه وکړه چې لوړاندې په جنجال موجود و. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواری وویل چې د دغو 300 زره رایو 10% محلونه د بیا څېړل کیږي که دغه 10% محلونو کوم معیارونه چې ورته دوی ټاکلي دي چې دا باید بایومیټریک وي، دغه شان معتبر ریزل شیټ ولري او په ژورنال کې ثبت شوی وي. که چېرته دغه معیارونه په سلو کې 15% دا پوره کی دغه رایې معتبرې دي او که په سلو کې 15% دغه معیارونه پوره نه شي نو د دغه رایو د ابطال پریکړه شوې ده.
آرای خارج از وقت از مجموعه 1212 آرای خارج از زمان به تفتیش ویژه در صورتی که از محلات تفتیش شده 1103 محل 65% معیارهای فوق را تکمیل کرده باشند، یعنی معلومات بایومتریک، ژورنال و ریزلشیت معتبر روز انتخابات را داشته باشند، به تمام 1212 رای و 7354 محل اعتبار داده می شود.
سالی صاحب په دغه 300 زره رایو کې ځینې چې دي هغه شکمنې دي، له وخت مخکې او له وخت وروسته استعمال شوي دي، ځینې چې دي بایومیټریکي معلومات نه لري. لدی نه وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه رای معتبر شمیرلې وي خو جنجال په موجود و. په ځانګړي ډول د دریو انتخابات مخکښو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د شکایتونو کمیسیون ویل چې د دوی کار نن بالاخره پای ته ورسید. ټول 2215 شکایتونه چې د لدوی سره ثبت شوی و دې ته رسیدنه وشوه. په دې کې 1415 په لومړنۍ مرحله کې په ولایتونو کې ورته رسیدنه وشوه، او په دوهم ځل باندې 6200 د اسناف غوښتنې قضیې وي چې هغه په مرکز کې ورته رسیدنه وشوه. له دې نه وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار پیلېږي چې دوباره دغه څېړنه وکړي او د دغه څېړنې په پایله کې وروستۍ پایلې اعلان کړي. دغه شان د شکایتونو کمیسیون وویل چې په فاریاب کې 4 محلونه باطل شوي دي، او دا د دوی وروستۍ پریکړه ده. د پنجشیر ولایت د انتخاباتي کمیسیون 2 کارکوونکي په نقدي جریمه باندې محکوم کړي دي چې دوی به نقدي جریمه ورکړي. ځینې نور مسایل هم وو چې د ورځې په جریان کې بلاوري.
ډېره مننه لایکرام څخه مو د افغانستان د انتخاباتو د موضوع په اړه راپور ورید. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شاوخوا 3,00,000 جنجالي رایو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. اوس هم رحمت الله پوند د کابل چپ رسپانو ته کتنه کوي.
د ویسا ورسپانې په سر مقاله کې راغلي، وروسته له هغې په افغانستان کې د سولې پر مسلې خبرې ګرمې سوې چې ولسمشر په داوس کې په افغان سیاستوالو نیوکه وکړه چې د سولې لپاره طرحه نه لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې برعکس سیاستوال بیا وایي حکومت ځکه د سولې اراده نه لري چې اوربان په بین الافغاني مذاکراتو کې د شرط په توګه وړاندې کوي، او د سولې په پلاوي کې داسې کسان ګماري چې له طالبانو سره ستونزې لري. د سر مقاله لیکونکي پان اوسنۍ سیاسي وضعیت تر ډېره حده د کمونیستي رژیم وروستیو وختونو سره ورته ده. هغه مهال هم همدغسې ستونزې وې. د لیکوال د معلوماتو له مخې هغه وخت د کابل رژیم جلا او افغان مجاهدینو جلا د سولې طرحې درلودې چې تر ډېره په دواړو طرحو نړیوالې ټولنې او زیاتره افغانانو توافق درلود چې یوه یې هم د سولې لپاره د لویې جرګې رابلل وو. 8 صبح ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، افغانستان باید واحده طرحه او غږ ولري. په سرمقاله کې ویل سوي چې د سولې لپاره افغان سیاستوال او حکومت جلا جلا طرحې لري. حکومت د هڅه وکړي چې ټولې طرحې سره همغږي او یو واحده طرحه ورنه جوړه کړي. لیکوال ټینګار کوي چې افغان سیاستوال که په حکومت کې دننه او بهر دي، باید د سولې په اړه د نظر اختلافات یوې خواته کړي او په ګډه له یوې واحدې طرحې سره له طالبانو سره د خبرو میز ته کښېني او له جمهوریت نه ننګه وکړي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې د بهیر په اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ ستونزې سته. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ څو اونۍ وړاندې د سولې د هوکړه لیک ماتن وروستی سو، خو د لیکوال د معلوماتو له مخې د واشنگټن او کابل ترمنځ د اختلافونو له امله تر اوسه لاسلیک سوی نه دی. په سرمقاله کې د طالبانو له قوله ویل سوي چې هوکړه ځکه نه ده لاسلیک سوي چې په دې اړه د امریکا سیاست متزلزل او لامل یې هم د کابل او واشنگټن ترمنځ اختلافونه دي. په همدې سرمقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله ویل سوي موږ له طالبانو سره هم پخوا هوکړې ته نږدې سوي وو، خو طالبانو د تاوتریخوالي د کموالي اراده او ظرفیت ښکاره نه کړ. او په پای کې د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ښایي امریکا د قطر د مذاکرو پر پلان له سره کتنه وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو خبرې مړاوي او ښایي په ټپه ودرېږي، او امریکا اوس په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو پر بدیل فکر کوي. د لیکوال په باور د دې لپاره ښایي امریکا په طالبانو او د هغوی په ملاتړو فشار زیات کړي، او اوس امریکا لکه د افغان سیاستوالو په څیر له پاکستانه اندېښنه لري. د هیواد په سرمقاله کې راغلي، امریکا اوس د افغانانو په نظر دی چې وایي پاکستان د طالبانو د جنګي ماشین لپاره را امکانات برابروي.
یو افغان کډواله نادیا ندیم د پاریس سنت جرمن د فوټبال ټیم ځلانده لوبغاړی ده. نوموړي په ډنمارک کې اوسي او غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټر سی او د بې سرحده ډاکټرانو ادارې سره کار وکړي. نور له ملالۍ بشیر څخه.
نادیا ندیم د تیر کال په جنوري میاشت کې له مانچستر سیټي څخه د پاریس سنت جرمن ټیم ته انتقال شوه. یونیسکو دا د نجونو او ښځو د زده کړو په برخه کې اتله معرفي کړې، ځکه دا د سپورت په برخه کې د جندر د برابرۍ لپاره کار کوي. تیر کال دا د ډیموکراتیک جمهوریت کانګو لپاره د سفیر په توګه وټاکل شوه، چیرته چې دا هیله لري کډوالو کوچنیانو ته به الهام وبخشي چې خپلې هیلې عملي کړي. د یوې افغان کډوالې په توګه د دې کیسه د بریا یوه بېلګه ګڼل کېږي. نادیا ندیم په 1988 کال کې په هرات ولایت کې زیږېدلې وه. دا اوس د ډنمارک تابعیت هم لري او له 2009 کال راهیسې د دې هیواد د فوټبال ملي ټیم لومړۍ لوبغاړې ده چې په بهر کې زیږېدلې ده. د دې پلار د فوټبال مینوال و او خپلې لور ته یې د لوبو لپاره فوټبال اخیستی و، خو نادیا او د دې خویندو تر ډېره دا لوبه ونه کړای سوای ځکه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو ته اجازه نه وه چې د باندې ووځي. کله چې په 2002 کال کې دا 12 کلنه سوه، طالبانو یې پلار ور وواژه. پلار یې د ملي اردو سرتیری و. د دې په کورنۍ کې شپږ ښځینه غړې وې او دوی د پاکستان له لارې ایټالیا ته ولاړې. له هغه ځایه ډنمارک ته ورسېدې او همالته یې پناه واخیسته. د نادیا ندیم د فوټبال مسلک پیل سو. دا وایي په ډنمارک کې د کډوالو په یوه کمپ کې د فوټبال زده کړې پیل کړې. لومړی ځل چې ما فوټبال ولید، ما له ځان سره وویل زه غواړم فوټبال وکړم. هلته د فوټبال یو کلب و او ما به نورو نجونو او کوچنیانو ته کتل او له هغه ځایه مې له فوټبال سره لیوالتیا زیاته شوه. نادیا ندیم له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې دا ډېره منندوی ده چې د ښځو لپاره د نړۍ په تر ټولو غوره کلب کې لوبیږي. دا وایي دا هر څه یوازې د دې نیکمرغي نه وه، بلکې دې د خپل هدف لپاره ډېر زیار ایستلی دی. دا وایي کډوال کوچنیان او لویان باید د خپلو هیلو د عملي کولو لپاره کار وکړي ځکه په زیار سره هر څه تغیر کولای سي. دا وایي د دې خبرې لویه بیلګه دا پخپله ده.
لدې سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان خپل عسکر باسي. ټرمپ دا خبره نن سهار کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه ختمه کړي او نه غواړي له کونه کسان ووژني چې اکثر یې بې ګناه دي. ټرمپ یادونه وکړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی. د کندهار په غورک ولسوالۍ کې وو وسله وال طالبان وژل شوی دي. د کندهار د ملي اردو د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي رادیو ته وویل چې دغه وسله وال تیر شپه د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دي. نو موړی وای د دې ترڅنګ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلو یو ډیپو هم په هوایي برید کې لمنځه وړل شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم نن د کوربا جنوبي افریقا په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د 2006 کال د 19 کلونو څخه د کم عمره ټیمونو د نړیوال جام د اووم مقام پر سر ده. افغانستان تر دې مخکې هم یو وار د دې نړیوال جام په اولنۍ لوبه کې کوربا جنوبي افریقا ته ماته ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سهار په کانګرس کې د خپل کلنۍ وینا له لارې د حکومت لاسته‌راوړنو یادونه وکړه. ښاغلی ټرمپ ویل چې د ده تر ادارې لاندې په امریکا کې زیاتو خلکو ته دندې پیدا شوي، غریبي له دې هېواده په ورټولېدو ده او هر څه ښه شوي دي. او په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 490 ته رسېدلی دی. په دې وژن کې وایرس د اخته کسانو شمیر هم تر پرونه څه باندې 40,000 تنه شدل شوی دی. د چین د روغتیا ملي کمیسیون هر ورځ د کورونا وایرس د تلفاتو او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر خبروي او په سنۍ ارقام یې پرون ناوخته خبره کړې ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .او ار جی. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې د غرض تیر خبرونه په سبتي بڼه ووري. ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .او ار جی زموږ د ویب سټ ادرس دی. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان او نیز پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکه هلی ومني. زاهد النافي همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سیګار اداره وایي په افغانستان کې د نشي موادو په ضد مبارزه کې د امریکایانو 9 میلیارډ ډالرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
پکتیکا کې زرګونه کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. د پکتیکا امنیه قومندانې ویاند شاه محمد آریان ازادي رلی ته ویل افغان امنیتي ځواکونو د دالوی د میاشتې پر اتمه نیټه د پکتیکا د وازیخوان ولسوالۍ په دریو کلیو کې 15 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1000 کیلوګرامه چارس ترلاسه شول. دا چارس تر ماینی او کتلو وروسته ځای پر ځای وسوځول شول او د دې موادو د تولید او زیرمه کولو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په فرا ولایت کې نږدې 1500 کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. د فراه ولایت امنیه قومندان فضل احمد سروري رسنۍ ته ویل دا مواد چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې د فراه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې نیولي ول د دلوي د میاشتې پر شپږمه نیټه وسوځول.
یو سلو څوارلس قضیې د مواد مخدر چې شامل د دغه اوسني پروګرام د حریق دی. 1540 لیتره مشروبات دی. 399 کیلوګرامه مواد مخدر مختلف نوع دی.
د دې نشه یي موادو په تور یو سلو څوارلس تنه نیول شوي او تر هغه وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په ننګرهار ولایت کې د پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 500 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل لومړی عملیات چې د دلوی د میاشتې پر نهمه نیټه وشول د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې په یو موټر کې 422 کیلوګرامه چارس او 40 کیلوګرامه تریاکو موندل شول. دوه نور عملیات چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې وشول په نتیجه کې پولیسو 22 کیلوګرامه چارس ونیول. د نشه یي موادو د دې دریو پیښو په تړاو وطنان نیول شوي دي. او د ونې روسي په خدادات چې پولیسو په بغلان ولایت کې 300 کیلوګرامو ډیر هیروئین نیولې دي. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي رریته ویل 12.5 کیلوګرامه هیروئین چې په یو بارورون کې موټر کې پټ کړل شوی ول په پلو خمري خار کې پولیسو د تلاشي پر مهال ونیول. قاچاق کوونکو نیت د لوچیدان شې مواد بدخشان ولایت ته قاچاق کړي او په دې تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار اداره وایي چې په افغانستان کې د نشې مواد په ضد مبارزه کې د امریکایانو 9 میلیارد ډالر هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
جهانی ټولنه په مجموع کې داسې ډېره واضح پالیسي نه لري.
د پلچرخي د زندان مرستیال د نشې موادو د خرڅولو په جرم په نږدې شر کال زندان باندې محکوم شو.
لدې دریو کسانو څخه یو هم د پلچرخي زندان مرستیال دی.
په یو راپور کې به واورو چې سرکار په افغانستان کې 214 کسان د نشو له امله د سرطان په ناروغۍ اخته شوي دي.
په دغه سروي کې 214 کسان د خولې په سرطانونو باندې اخته دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
داسې خلک هم شته چې د پولیسو دریشي اغوستي وي په ظاهر ځان سپینې فرشتې بولي خو په حقیقت کې سره غل دي. زه یې پیژنم.
تاسې ګډې وډې وای نور مزه کېږه.
نه خیر دی وای نه چا مو وېرېږه.
اوس پرونه د نشې مواد پر ضد مبارزه او سیګار د انتقاد په اړه پیل کوو. د افغانستان بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي چې افغان حکومت په تیر یو کال کې د کوکنارو اړولو لپاره په رسمي ډول هیڅ نظامي عملیات نه دي کړي. د سیګار مشر جان سوبکو د امریکا د کانګرس غړو ته وویل په افغانستان کې د نشې مواد پر ضد مبارزه کې د امریکایانو 9 میلیارد ډالرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړي، بلکې په دې هیواد کې د نشې موادو کښت او تولید هر کال پسې ډیریږي. سیګار وایي چې د امریکا د کورنۍ او دفاع وزارتونو د تیر یو کال راهیسې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې پراختیایي او نظامي پروګرامونه په ټپه درولي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نکوړنې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس څو کمیټو ته د سیګار لخوا په استول سوي راپور کې راغلی چې تر دې وروسته له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې په لومړیتوبونو کې نه ده شامله. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار ادارې مشر جان سوبکو د امریکا د کانګریس د ملي امنیت او اصلاحاتو کمیټې ته وویل په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا هیڅ یو پروګرام موثر نه دی او د نشه یي موادو کښت او تولید هم نه دی کم شوی.
It was to lessen the amount of opium. It was to
د دې ټولو مالی لګښتونو هدف دا و چې د نشې بوټو کښت او تولید کم شي،
خو زموږ لګښت بې ځایه دی. زموږ هیڅ یو پروګرام د نشئی بوټو کښت او تولید نه دی کم کړی. اوس هم تریاک د افغانستان له لویو صادراتو څخه ګڼل کیږي چې ارزښت یې تر یوه میلیارد ډالر ډیر دی. موږ په افغانستان کې نه میلیارد ډالر بې ځایه ولګول. د امریکا حکومت باید تاسې ته د دې پوښتنې ځواب درکړي چې ولې دا پیسې بې ځایه ولګولې او بالاخره نتیجه یې څه وه.
تیره چهارشنبه د امریکا کانګریس ته د سیګار لخوا په استول سوي راپور کې راغلی چې په افغانستان کې له کورنیو چارو وزارت سره د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت یو ځای کېدل د کوکنارو د کښت اړولو پروګرامونه ټکنی کړل. د دې وزارت د مدغم کېدو له امله په 2019 کال کې د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره هیڅ ډول رسمي او پلان سوي عملیات ونه شول. موږ وغوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په پیل کې لا د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې همغږي نه وه.
تر اوسه پورې د جهاني ټولنه په مجموع کې داسې ډېره واضح پالیسي نه لري. پخوانه هم داسې واضح لیکلې ستراتیژي په منځ کې نه وه. که رښتیا هم تصمیم ونیولی شي، خصوصا په دې ورځو کې د سولې خبرې چې روانې دي، که دا رښتیا هم یو ځای ته ورسېږي، بیا ډېره ممکنه ده چې مخدره موادو مسله هم ورسره په څنګ کې حل شي، ځکه دا د مخدره موادو مسله اصلا د دې وضعیت د جوړولو په خاطر رامنځته شوې ده.
د امریکا کانګریس ته د سیګار لخوا د راپور په جزئیاتو کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا مهال په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې پروګرام نه لري. د امریکا د پرمختګ اداره یا یو سی آی ډی د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې خپل پروګرامونه درولي او د امریکا د دفاع وزارت هم په افغانستان کې د نشئی موادو پر ضد د عملیاتو هیڅ ډول پلان نه لري.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی موادو پر ضد مبارزې په اړه د سیګار ادارې د انتقاد په اړه راپور اوروه. سیګار ویلي چې افغان حکومت په تیر یوه کال کې د کوکنارو اړولو لپاره په رسمي ډول هیڅ نظامي عملیات نه دي کړي. د پلچرخي زندان مرسیال د نشئی موادو د خرڅلاو په جرم په نږدې 40 کاله بند باندې محکوم کړل سو. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د پلچرخي زندان مرسیال په دې وروستیو وختونو کې له خپلو دوو همکارانو سره د نشئی موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور ونیول سو چې د دې مرکز د ابتدایه محکمې لخوا په څه د پاسه 40 کاله بند باندې محکوم کړل سو.
له دې دریو کسانو څخه یوې هم د پلچرخي زندان مرستیال دی. دغه ډول په دې تورنو کسانو کې د ده موټر چلوونکی او ساتونکی هم شامل دي. دا چې پر ساتونکي باندې د لګېدلې تور په اړه لازم دلایل نه ول نو محکمې برات ورکړ. د نورو دوو تنو څخه یوې په 19 کاله 8 میاشتې او 9 ورځو بند باندې محکوم شو او دوهم کس یې په 14 کاله بند باندې محکوم شو. دې کسانو له زندان څخه د باندې نشئی مواد رانیول، د کابل ښار په کارتیسي سیمه کې په پوړیو کې ځای پر ځای کول او بیا به د پلچرخي زندان ته دننه انتقالول.
د یادونې وړ ده چې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې ډېری کسان په نشو باندې اخته شوي دي. دا زندانیان په زندان کې نشئی مواد په اسانۍ سره ترلاسه کوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خپرونه اورئ. اوس پر یوه داسې ناروغي خبرې کوو چې له نشې څخه پیدا کیږي. په روان شمسي کال کې د نشئی مواد او پاند استعمال له امله په افغانستان کې تر 200 ډېر کسان د سرطان په ناروغۍ اخته شوي دي. له سرطان سره د مبارزې ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې د خولې په سرطان د اخته کسانو شمېر تر پخوا ډېر سوی دی. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو استعمال په ځانګړي ډول پاند د خولې هډوکي ورستوي او د سرطان سبب کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
دادانت که من دزی شیخ سا دادانت بانش بیزه خوانش سای که کل خوگل نت خوش یا قسم دانت
بیزه. احمد شاه دا کابل خار پا شهر نو سیمه کی دا سگرتو او نسوارو خرچولو غرفه لری. دیوائی چی پا دی ورازو که دا پان استعمال لیر شوی او دیره اخیستون کی زوانان دی. احمد شاه که لیوی خوا دا پان خرچولو پا پیسو خپلا کورنه ساتی لبل خوا وکالا کی چی خپلا هم پان کروی او دا بدن تی دیر زیانون رسولی دی.
مثلا شاو بزنش دغه دادانت بانو طرفش کو
کله چی د شپې پان په خلکی کېګ دی لس دقیقه وروسته به دی خله او ستونه وچ کلک وی خله به دی بد بوی کوي او اشتها دی بیخی لمن زوړي و کله کېږي چې ز پان کاروم اوس می خله او ستونه وچیږي سامي لند لند کېږي زما پر بدن ډیری ناوړه اغیزې کړی دی.
د دلوی د میاشتې 14مه نیټه د سرطان له ناروغۍ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او هر کال د ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس هر کال په افغانستان کې له 1300 څخه نیولې بیا تر 3000 پورې کسان د سرطان په ناروغۍ باندې اخته کیږي چې په ښځو کې د سینې له سرطان څخه وروسته په نارینهوو کې د معدې او خولې سرطانونه هم ډیر شوي چې ستر لامل یې د نشه یي موادو او د خانیاتو استعمال دی. د سرطان له ناروغۍ سره د مبارزې ادارې اجرایي رئیس ډاکټر احمد جاوید صافی ازادي راډیو ته ویل د سګنۍ سروې له مخې د هغو کسانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي چې د پان او نورو نشه یي موادو له امله په سرطان باندې اخته شوي دي.
په دغه سروې کې مونږ معلومه کړه چې 214 کسانه د خولې په سرطانونو باندې اخته دي. په دې کې 122 کسانه نارینه او 9 ښځینه وي. تیره میاشت ما په نیپال کې د سار کنفرانس کې ګډون درلود چې هلته هم د سرطانی ناروغیو متخصصونو هم د خولې سرطانونو څخه سر ټکاوه او ویل چې دغه سرطانونه په سار کې هیوادونو کې ډیر زیات دي.
د نړیوال روغتیایي سازمان یا ډبلیو ایچ او څیړنې ښیي چې تر دې مهاله څه د پاسه 800 ډوله سرطانونه کشف شوي چې د نشه یي موادو او د خانیاتو ونډه ورکې ډیره ده. ډاکټر متی الله وزیری وایي د پان کارول په نارینهوو کې د سرطان ناروغي د پیدا کولو تر څنګ ښځو ته هم جدي ګواښ دی.
پان خودش بدرنگ شدن و افزایش پوسیدگی دندان ها میشه داشت.
پان غاخونه خراب او بدرنگ کوي، دخله شاوخوا هډوکی ورستوي او لمنځه یوړي. د غډول پان د تالو وری او کلمو او پښتورګو د سرطانونو لامل هم ګرځي او د وینې فشار ګډوډوي. د پان استعمال په ښځو کې د جنین ستونزې را پیدا کوي او د خولې او ستوني د سرطان لامل ګرځي.
سرطان دهان او حنجره هم میشه.
د افغانستان په 500 زنونو کې د طبي شورا سرویخي چې په دې هیواد کې هر کال د سرطان ناروغي لامل څه د پاسه 10,000 کسان مري.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس انسان پر ښکلا باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوو. د پوستکي ډاکټران وایي چې نشه د نورو زیانونو تر څنګ د انسان پوستکی ګونځي ګونځي کوي او انسان زوړ ښکاریږي. دا چې نشه د انسان پر ښکلا باندې نورې کومې ناوړه اغیزې لري، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر عبدالغفار غیور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې نشه د انسان پر ښکلا باندې څه ډول ناوړه اغیزې لري.
عموما هغه خلک چې شرابو سره معتاد دي یا هره ورځ حد نه زیات څکي، د هغوی غذایي رژیم خرابیږي، ورسره مخې زودرس پیری خواته ځي یا زر زړیږي، خصوصا د مخ جلد لاندې چربي ذوب کیږي، چملکی په جلد کې حد نه زیات پیدا کیږي، د سترګو لاندې ډیر زیات پړسوب معلومیږي، با خلک شراب خوري. چې دغه مخکې د وخت نه زړیدل د دې باعث کیږي چې دا جلد خپل الاستیسټي ځواني چې جلد خپل لري هغه له منځه لاړه شي.
ډاکټر صاحب، ولې نشه یي مواد پر ښکلا باندې بد اغیز لري؟
عموما هغه کسان چې معتاد دي هغوی کله چې نشه شي نو ډیر وخت لپاره خوراکي مواد، ویټامینونه، اوبه، منرالونه هغه بدن ته منظم ډول نه رسي، یا ودی یا نشه یا اشتیای خرابوي. اشتیای نی نو پدی وجه پټول بدن باندې خصوصا په جلد باندې منفی تاثیرات دغه د اوبو د کموالی د ویتامینو د کموالی د غذایی مواد نورو د هغو د کموالی د وجه نه جلد د چملکی شروع کوي یا د جلد لاندې کوم شامیات موجود دي هغه ورو ورو کمیږي یا څه رقم چې جلد شفاف ساتي هغه مړاوی کیږي
د انسان کوم ځای زرهکاري چې دا یو کس نشه یي مواد نه استفاده کړی ده
عموما ما ته په جلد غږیږو نو د جلد د مخ ټول پوستکی چې ده په هغې باندې تاثیرات ډېر زیات وي د سترګو لاندې زیات پړسوب او چملکي پیدا کیږي د سترګو واشي خوا کې تندي ساحه کې دواړو غمبورو کې چې ام لک پریوزی لاندې غمبوري او ام ورسره ډېر زیات داسې لکې لکې پکې پیدا کیږي او ورسره قهوي خالونه یا لکې په ټول مخ کې پیدا کیږي چې عمده وجه دغه نشه یي مواد دي
دغه منفی اثرات نو نشایانو سره تر څو وخت پورې پاتې
عموما ټول عمر لپاره پاتې کیږي تر هغو پورې چې تداوي نه شي
د دې تداوي امکان څومره شته او بیرته هماغه اولي حالت ته راشي
بله موږ د جرایي پلاستیک له نظره کوم چمبکیانې چې د سترګو بر او لاندې دي یا په تندي کې دي یا دواړو غمبرو شاوخوا دي یا د پزې دواړو خواو کې چمبکیانې پیدا کیږي یا چقوري پیدا کیږي هغه موږ هم د پچکاریانو په واسطه بیرته تداوي کوو او هم د جرایي عملیاتو په واسطه تداوي کوو
کوم ځایونه هغه ځایونه چې د ترمیم وړ نه دي
په جلد کې داسې ساحه نشته چې هغه ترمیم نشي بعضی نشئی معتادین چې هغه ډیر وخت لپاره مسلسل نشئی مواد استعمالوي هغو کې باید سرطانونه پیدا کیږي چې هغه هم که په وخت تداوي شو امکان شته چې جوړ شي که په وخت تداوي نه شو نو هغه یې بیا وژني
د ښځې په منځ کې هغه څوک نشئی مواد نه استفاده کوي د دوی جلد باندې څومره اغیز لري د نشئی مواد مصرف
په زنانه او په نارینه باندې دواړو باندې عیني تاثیرات لري خو په ښځو کې جلد چون نازک دی تاثیرات شاید ډیر زری نسبت سړي ته
نشه یي مواد نه دوی استفاده وکړي په څومره وخت کې دغه منفي اغیز ښکاره کیږي
کله چې احتیاط منځته راغی تاثیرات شروع کیږي که هغه یو میاشت وروسته او که هغه شپږ میاشتې وروسته او که هغه کال وروسته چې کس مکمل معتاد شو ورو ورو تاثیرات منفی تاثیرات په جلد باندې شروع کیږي او هغه خلک چې ډیر وخت لپاره معتاد دي هغو کې تاثیرات واضح لرې نه ښکاري
په کوم عمر کې نشئی مواد او مصرف اغیزه جلد باندې ډیر دی
عموما هغه خلک چې څلوېښت پنځه څلوېښت پنځوسو په کلو په عمر وي په هغه کې نارمل ډول باندې جلد کې چملکیانې پیدا شوي شامیات یې کم شوي هغه طبیعي ده خو که دی معتاد هم شي نو حد نه زیات چملکیانې او خالونه په مخ کې پیدا کیږي اته سرطانونه پیدا کیږي او هغه خلک چې ځوانان دي شل کالو یا پنځه ویشت کالو دیرش کالو پورې عمرونه لري او هغه په نشئی توکو باندې معتادي نو په هغو کې ډیر زر وخت کې مثلا میاشت دوه او دریو کې ډیر زیات تاثیرات نه معلومیږي مګر په وخت په تیریدو سره او د احتیاط په زیاتېدو سره تاثیرات ورو ورو زیاتیږي او واضح بیا معلومیږي
د انسان پر ښکلا باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر عبدالغفار غویر سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
د روزګان ولایت مرکز تیرنکوټ اوسیدونکي مجاهد له څو کالو راهیسې نه شک کوي دی وایي چې تازه یې واده کړی دی خو په کورنۍ کې اعتبار بایللی دی او ژوند یې ډېر تریخ دی دا چې مجاهد نور له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی
په دې اړه زموږ له همکار شرافت الله شرافت سره د زړه خواله کړې ده.
کم کم نشه مو کول یارانو درلود سکه سکه په سور زړېدو زړېدو اخر مو نشه ډېره سوله وسله دي ځنونه نسو جن خلاصولی نشه د بالا چې وینو کو پزه بیرو ان بالا وسکه سکه په نشه شروع وسم برته پاج ته سودا د چپریږو سګریټ مو سکوله ایله ایله کښنه ستلو ایله ایله نشه بره دغه نشه شروع سي دغه مملي شروع سي سره ساندم په چوکاټ کې گزاره یو مشر لري او شی لري نو وج بدن شي کوي نو شو سره پای دغه شو ځنو نسو جن خلاصول نو گزاره نس یو ځای لا گزاره نس ګر سره ارزای مله خراب دي چې ورسه یاران په سم سره ګسري ته نه ګوري وای دا ملي دي په خو خو جون سم گزاره سم په دې نشه څوک نو وخت دا چې پیژندول نه دا نشه خو سپیدا سولې وس شروع سولې وس پیدا سولې نشه سدونی سړی دا ارزان څه پښتنه وکي دونی دا نشه سړی دی چې حتی چې بالانو نو ورته جوړیږي دونی جن سړی دی زه په شله کم ځان جوړوم په سله کم جوړوم په پنځوس لا کم جوړوم او شیشې ما تاسو ونی سړی جوړیږي په ګرد جوړوم کوزدا می کړی دا ودی می کړی دی ګورنی سره مو مجبور نه دی خوندور بل خو نو خامخا مشکلاتونه پیدا کیږي نو رضوانان تم دا پیغام دی پاینده کې شدار کم نو کې د نشه سدری وګرځي نشه نو کې نشیان خلګ سره گزاره نو کې نو سره کښینه
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی بخښتره ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې پولیسو مجد له 1500 کیلوګرام هیروئینو سره نیولې او خبریالانو ته یې ورښکاره کوي. خو مجد خبریالانو ته داسې څه وایي چې هم د امنیتي قومندان او هم خبریالان حیرانېږي. دا چې مجد خبریالانو ته څه وویل او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو. مجیده دا منی چې پولیس استاد سره په موټر کې 500 کیلوګرام هیروئین لس لک افغانۍ ایوا ته منچونی ولا
و امر صاحب منم یې
ګوره دا خبره دی ټایپیږي
ټایپ دی شي اول چې پولیس ونی ولم هم یې دا خبره رانه ټایپ کړی
خنو په دې خبره چې د دې جرم زندان څو کال دی
څو کال دی
پوره شل کال
څه شي شل کال
هو پوره شل کال
امر صاحب واړو واړو بچی لرم کزه زندانی شم هغه بچا ته پاتې شي
دا فکر به اول کړو کچيري اونې ول شموغي بسکي
احمد صاحب خیر دم را سره سره وکا مجبور يم تا مولادونه لري د یو پلار درد در معلوميږي
خو هغه څوک چې ستا په هیروین لیونی کیږي هغه هم پلارونه لري ایا کله د لزان سره دا فکر هم کړی دی
بیا داسې نه کوم خیر دی اوس مر سره سره وکا
اوس نه کیږي کار تر کار تیر دی خامخا به زندان ته ځي
لږ مرستم را سره نشي کولای
لګ مرسته در سره کولای شم
څومره سره سره کولای شي
بس یوازې دومره مرسته در سره کولای شم چې زندان دې لګ را کم شي کې دې شي د شلو کلو پر ځای 15 کال زندان شي
خیر دې دغه مرسته سره سره وکه دام لوی مرسته ده
سم ده زبم مرسته در سره وکم خدا سینی چې ما پر خپل نه کې پخیمانه کې
خدای دې نه کوي ولی پر خپل نه کې پخیمانه کوم
خا چې دا سده نو زه چې صدر ته وایم هغه څه وکي
په خبر ګسترګو هر ډول جستا خو خوي زه هغه څه کوم
مانند خبر اعلان غونډه را بللې ده هم ستا سره نیول شوی هیروئین او هم تاور کار کو
ښه
که خبر اعلان پختنه در نه وکړه ټول کی څور ته وکړه خدا مور ته وای چې زما سره موټر پیسې او تومانچه هم را سره و
سم ده نو وایم
زکه چې موټر پیسې او وسله هر یو جلا جلا سو کال سزا لري
امیر صاحب قماندان صاحب کمال خان راغی
چیرې ده
زه خبر اعلان سره ناس دی
کماندان صاحب تا غونډه تر بلل له
نه ما نه را بللای
نو چا را بلل له
نه پویګم
کماندان صاحب څه وای
څه نه دی ویلی سیده د خبر اعلان کوټې ته ولاړ
نور څو ګور سره دی
یوازې خپل ساتونکو ور سره دی بل څوک ور سره نشته
خه خیر مجید رازه چې اوس د خبر اعلان غونډه ته ورشو
خه سمه ده
درانو ورونو خویندو جناب قماندان صاحب محترم و خبریالانو او مدنی فعالانو تاسو معلومه ده چې زمون زړور پولیس شپه ورځ نشي موادو پر ضد مبارزه کوي چې یو مثال ده ده تاسو خپل ویني زمون پولیسو 1500 کیلوګرام هیروئین ونیول او دا ده هغه قاچاق کوونکی هم تاسو مخه ته ولاړ دي چې دا هیروئین قاچاق کول اوس به د خپل کیسه خپل درته وکي د مجید نومیږي
السلام علیکم زنه ډیر شرمېږم چې ستاسو په مخ کې ولاړ یم
خدا منم چې خه کار مې نه دی کړی. هیروینو زمونږ ډیر ځوانان تباه کړل. نن چې زه پولیسو نیولایم او بندي کوي مې یا بله سزا راکوي، دا زما خپله ګناه ده.
ته مونږ ته کیسه وکړه چې دا دومره ډیر هیروین دی څنګه او څه ډول تر دې ځایه پورې راورسول؟
زه یو مزدور یم، دا هیروین د بل چا دی. عامر صاحب ته مې ټوله کیسه کړې ده. کله چې مې هیروین دلته راورسول نو پولیسو ونیولم.
بل څه شی و درسره؟
نه بس همدومره کفایت کوي، وخت کم دی. قمندان صاحب هم کارونه لري، باید هیروین وسوځو.
خیر دی، پروا نه لري، وخت شته، خبرو ته دې دوام ورکړه.
زه دا منم چې زه مجرم یم، د نشه یي موادو قاچاق مې کړی دی. زما د خاطره به ډېر ځوانان په نشو اخته شوي وي، خو داسې خلک هم شته چې د پولیسو دریشي اغوستي وي، په ظاهر ځان سپینې فرشتې بولي، خو په حقیقت کې سره غله دي. زه یې پېژنم.
تاسې ګډې وډې وایې، راښکته شه، نور مه غږېږه.
نه خیر دی، ووایه له چا مه وېرېږه، سم ووایه چې دا غله څوک دي چې ته یې پېژنې.
یو غل خو همدا د پولیسو امیر عبدالله خان دی.
داسې چټیات وایې، ته اوس پر پولیسو باندې تور لګوې؟
عبدالله خانه، پرېږده چې خپلې خبرې وکړي.
دا تور نه دی، زه رښتیا وایم. زما سره یو موټر، لس لک افغانۍ او یوه تومانچه هم را سره وه. خو امیر صاحب راته وویل چې هغه مه یادوه، بیا دې سزا ډیریږي. هغه شیان امیر صاحب او د ده ملګرو غلا کړل.
بس بس، د نن غونډه همدلته پای ته رسیږي. درنو خبریالانو او مدني فعالانو، زه وعده درکوم چې له دې پولیس څخه به تحقیق کوو او بیا به یې نتیجه ستاسو سره شریکوو. اوس مو په مخه ښه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.